شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 11مه د جولای 2مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې د طالبانو لخوا د علماو لویو غونډه د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تش و چې طالبانو د ګډون بلنه نه وه ورکړې. د افغان جنو ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وایي دا چې د افغان جنو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې، مایوسه سوې ده. هغې امیری له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استازو تر کتنې وروسته تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلې چې له ډېر فکر وروسته یې پرېکړه کړې چې له طالبانو لخوا د عملي ګامونو تر پورته کولو په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم د غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې 8 زده کوونکي ټپیان سوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی و. د پیښې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس 6.3 درجې دې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي. او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اورېدل سوي. د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې سي. تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سرهی یفکا ښار کې پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسي راکټونه لګېدلې چې د دوو ماشومانو په ګډون د 28 ملکیانو د وژل کېدو او 30 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. ازادي راډیو ته غوښیست. په دې خبرونه کې د دې مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د پریکړه لیک په اړه د نظر یو خاوند وایي
په ټول کې ویلای شو چې دا یو اضافي مصرف او د خلکو د تیرستلو لپاره یو هڅه وه.
د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلوم برخلیک له کبله اعتراض کړی.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسیږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې زلزله ځپلې وایي چې د مرستو په ویش کې له پامه غورځول سوي.
ماجر په اوبېدار شه خلک نه وتښتوي، زلزلې هر شی نه یو اوبېدر شهر پر یشي نه دي.
تر شپرنی په بجو نور مسایل هم څیړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې د 3 دقیقې او 40 ثانیې دي. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د حکومت لخوا راغورځل سوی د علماو درې ورځنۍ غونډه په کابل کې پای ته ورسېده او د طالبانو د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. د دې غونډې پریکړه لیک کې اکثره ذکر سوي مادې د طالبانو د حکومت په پلوي بلل سوي دي. په څو شیبو کې په دې اړه د نظر د خاوند نظر هم خپرو. خو اوس په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت لوري د علماو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او بلاخره د طالبانو د حکومت په طرفداري پریکړه وکړي. خو بیا هم د دې غونډې ګډونوالو نه دینی عالمانو او نه هم طالب چارواکو د ښځو د برخلیک په اړه خبرې او پریکړه وکړي. هغه څه چې د اکثر افغانانو او ښځو او انجنو تمه ترې وه. د دې غونډې په پای کې د یو یولس مادهیز پریکړه لیک په خپرولو ټینګار وسه چې دې غونډې ته ټول راټول سوي 4592 تنه دینی عالمان د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره بیعت کوي. هغه څه چې لوړاندې ځینو رسنیو له لوري د دې غونډې خپرې سوي اجنډا کې مشخص سوي و. د دې غونډې پای کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د ښځو پر حجاب ټینګار وکړ او وی ویل چې دا په ټول هیواد کې پلي کوي.
افغانستان
د اسلامي نظام ملاتړ د طالبانو د حکومت مشر سره بیعت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه د طالبانو حکومت د مشر لولوري د نشئی موادو د کرکیلې د مخنیوي فرمان ملاتړ د ګوندوي هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاورې نه کارول او نور هیوادونو د مداخله نه کول غوښتنه د طالبانو د حکومت پر ضد وسلوال قیام فساد ګڼل له داعش سره اړیکې فساد ګڼل او پر ضد مبارزه د هغو دینی عالمانو د خبرو مخنیوي چې د طالبانو د حکومت خلاف دي د لګکیو او ښځو حقونو خواندی کول د طالبانو ترمنځ اتفاق او هیواد ته ستانسو یو کسانو ته خبرداري چې مغرضانه کارونه دینه کوي دا د دې غونډې د پریکړلیک یو لاس ذکر سوی ماده وی. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي و چې دې غونډه کې له بیلابیلو ولایتونو 3500 کسانو ګډون کړی چې په هیواد کې د موجودو سیاسي اقتصادي ټولنیزو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم په اړه به له دوی سره خپلې مشورې شریکې کړي. خو د یادې ناستې په پای کې د دغو ستونزو هیڅ ډول یادونه هم ونسوه.
اومردل چې کابل کې د طالبانو لخوا د علماو لوی غونډه د یو پریکړلیک په خبرولو سره پایته ورسیده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو په کې برخه اخیستې و د شوزو ځای ځکه تشو چې طالبانو د ګډون بلنه نه و ورکړي. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې د پریکړلیک ټول مادي لوستې دي. ان سه باوریدونکو ته وایست چې اومده ټیکې څه دي په دې پریکړلیک کې داسې ټیکې چې ولسې دا ورېدو هیله درلوده.
سالی سبا ما سی چی دا دی طالبانو دی حکومت لولوری دی افغانستان دی علماو وربلل شوی غونډه وا دی غونډې لا پایلا دی غونډې په جوړښت تشکیل دی میلمنو په وربللو انتقادونه وخو دی طالبانو حکومت ویل چی دغه کسان لا بلا بیل ولایتونه ورمارفي شوی دی. البته دی ورمارفي کیدو پر سرنګوالی هم پختنی وی خو بل اخر دا غونډه وشوا کڅه هم لا غونډې تمه ډیر زیات وی خو لا کرلیک نه داسې ښکاری چې دوی تر ډیره پوری ټینګار پدې دی چې په افغانستان کې دیننه د طالبانو له حکومت نه ملاتړ وشي او په مخالفت نه لاسونه واخیستل شي بیعت ورسره وشو. البته دی بیعت بیا پر بیعت باندې بیا ټینګار وکړي دغه غړو تازه یې کړه بیعت ورسره دی غونډې غړو همدارنګه دا پکې ویل شول چې دی طالبانو له حکومت نه چې دوی د افغانستان اسلامي امارت بولي باید ملاتړ وشي د دې سره مخالفت ونشي. دی قاچاق او همدارنګه دی مخدره موادو دی کار کلی پر خلاف چې دی افغانستان دی طالبانو حکومت کومه پریکړه کړې ده دی مخنیوي لپاره لا هغې نه پکې دی حمایت او ملاتړ و ماده راغلې ده. دی ګوندوی هیوادونو سره ټینګار شوی او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره چې دی افغانستان سره دی په متقابل احترام باندې مخته ولاړ شي. دوی دا موویل چې په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې دوی په دې برخه کې دی طالبانو د حکومت له موقف نه ملاتړ کوي. دوی له ګوندیو سیمې او نړۍ نه وخت دي چې د متقابل احترام پالیسۍ ته دی درناوی وکړي او ټینګار کړي دي چې د افغانستان له خبرې په پچا باندې چاته زیان نه وړي خو دوی هم تمه لري چې د ګوندیو او سیمې له هیوادونو خبرې هم د افغانستان په خلاف ونه کاریږي. د پریکړه لیک یو بل ماده کې د داعش په ډلې باندې د دې د غیر قانوني او غیر مشروعیت په اړه باندې ویل شوی دی. مثلا ویل دي چې پر ملت غږ کوو چې د داعش په نوم فتنګر دي د دې اثر خوارج او باطله ډله ده چې زموږ په اسلامي هیواد کې فساد خپروي. د دوی سره هر قسم رسته او تعلق شرن ناروا عمل دی. د دیني عالمانو د دغه غونډې چې طالبانو وربللې وه د پریکړه لیک یوه بله ماده ده. اتمه ماده یې په خپل دیني عالمانو باندې غږ کړی دی چې په دې وروستیو کې کم پام یې د فیسبوک ټویټر او یوټیوب کې د دیني عالمانو ترمنځ د یو بل پر ضد باندې ویډیوي کلیپونه جوړیږي یو بل هغه باورونه او د یو بل معلومات ننګوي. له دوی نه غوښتل شوی دی چې له زیان اړوونکو بحثونو مناظرو د ډډه وکړي. نهمه ماده هغه ماده ده چې خلکو ورته توقع لرله او هغه دا ده چې په اسلامي امارت زبد اماده در ټکی پټکی ولولم په نهمه ماده کې وایي چې په اسلامي امارت غږ کوو چې عدالت دینی او عصري تعلیم صحت زراعت صنعت او د اسلام مقدس شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو میرمنو او ټول ولس حقونه او پټوله کې هر اړخیز پرمختګ اقتصادي ودی او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکړي. په دې برخه کې تمه کېدل چې دغه د دینی عالمانو شورا به ډېرې پریکړې وکړي، مثلا د ښځو په اړه به ښایي ځانګړې مادې ولري، د تعلیم په اړه باندې خو داسې ښکاري چې دوی په دغه یوه ماده کې ټول معلومات راټول کړي دي او په یو ډول باندې بېلابېلو مسایلو ته، هغه که د اقلیتونو حقونه دي، که د ښځو حقونه دي، که د عصري تعلیم او زده کړو خبره ده چې د طالبانو په حکومت کې تنې ښځې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې محرومې ساتل شوي، په دغه ماده کې یو څه اشاره ورته شوې ده او د طالبانو نه غوښتل شوي دي د شیانو ته پام وکړي. د ملي وحدت همدارنګه د ځکنۍ بشپړتیا او همدارنګه په کور دننه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مشروعیت باندې د پریکړې لیک ډېرې مادې راڅرخي.
ډېره مننه زما همکار اجملند و چې په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د لوی غونډې د پریکړې لیک د جزئیاتو په اړه معلومات له اوریدونکو سره شریکول. دغه غونډه نن پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تشو چې طالبانو د ګډون بلنه نه ورکړې. د پانتون له استاد عزت الله پیجان څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا په پریکړه لیک کې هغه ټکي ځای سوي چې ولس یې د اوریدو تمه درلوده؟
دا د ولس غوښتنه نه و او په دغه پریکړلیک کې د ولس غوښتنو ته صفر تر کچې پورې خبرګون ښودل شوی دی او د هغو غوښتنې په پام کې نیول شوی دی. کله چې دغه غونډه جوړېدل او په رسنیو کې خبرونه خپرېدل، نو غوښت اکثریت خپلې غوښتنې د دوی څخه مطرح کړې په لیکنه باندې باندې د ټولنیزو رسنیو للارې، چې هغه چیرو شل کلونو لاسته راوړنو دوام و چې د جمهوریت په وخت کې د ولس او حکومت د ګډ کار پایله وه، چې هغه د ملي بیرغ موضوع وه، د اقتصادي ودې او ښیرازي موضوع وه، او تر ټولو مهمه د نجونو د ښځو د حقونو د خوندیتوب موضوع و، په ځنګړې توګه د انجنونو د شونځي د بیا پیل لښبژم سیم څخه تر دوه سیم سیم فورې په ټول کې ویلای سو چې دا فرمایشي غونډه غونډه و د ولس هیڅ ډول استازیتوب پدې کې نه وسوي.
په پریکړلی کې د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم په باب کومه خاصه غوښتنه نه ده مطرح شوې، دا ستاسو په نظر ولې؟
د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په برخه کې زما په نظر باندې ځکه پریکړه نه ده شوې چې یو شمیر هغه کړي چې د طالبانو حکومت او سیستم کې دننه واکمن دي او کار کوي او د هغه تندلاري ایديولوژي پر بنسټ چې دی مختبیاي د دې په خپل منځ کې پر دې باندې دروسه پوری یو د نظر توافق نه دی راغلی چې دوی باید د ښځو حقوقو او د نجونو زده کړو ته باید زمينه مساعده کی کنه. دلته لډیر وخت معلومیږي چې د طالبانو ډله په دغه برخه کې پر دوو برخو ویشل شوی ده، چې اغلبا د حقانی شبکې د دغه ډلې عمومي د جنگ د وژنې او د تاوتریخوالي ماشین دی، له دغه شي سره ډیر مخالفت شي او پر دغه برخه باندې د طالبانو د پاکستان د استخباراتو مستقیم او لا ډیر بشپړ کنټرول دی. نو زه فکر کوم دغه تر ټولو ستر علت دی چې په دغه برخه کې دوی ګونګ پاتې شوي دي او هیڅ نه دی ویلي.
دغه درې ورځنۍ غونډه چې مطبوعات په اړه په راپور ورکولو کې له محدودیتونو سره مخامخ و او یوازې د طالبانو پلوي کسان یا ملاتړي کسان ورته رابلل سي و، څه فکر کوي چې دا غونډه د څه دپاره وه؟ د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو په هدف که په نورو اهدافو؟
دا په مجموع کې یو مهندسي سوي غونډه ښکاري او د دې د پریکټلیک څخه هم دا په ډاګه کیږي چې دې پر داخلي مشروعیت باندې ډېر ټینګار کړی دی. خو ما په نظر باندې مشروعیت لار دا نه ده، د مشروعیت ترلاسه کولو لار د خلکو رایې ته مراجعه کول دي، چې دا په اوسنۍ حکومتونو کې تقریبا ټولو اسلامي هیوادونو کې خلک خپل زمیند ټاکلو
لپاره لرای څخه کار اخلي ترڅو پورې چې دغه زمينانه رامنځته شوی او مساده شوی زه فکر کوم د مشروعیت هدف ته رسیدل ناممکن دي او نه خلک ورسره مني او نه نړیواله ټولنه ورسره مني په ټول کې ویلای شو چې دا یو اضافي مصرف او د خلکو د تیرستلو لپاره یو هڅه وه خو زه فکر کوم پایله یې څرګنده ده چې منفي ده او د خلکو هیڅ ډول غوښتنې د ټولو قشرونو غوښتنې په پام کې نه دي پکې نیول شوي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې د طالبانو د درې ورځنۍ غونډې د پریکړه لیک په باب یې راسره خبرې کولې. دغه غونډه نن په یولسو مادو کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي انستیتیوت، البته د موسیقي ملي انستیتیوت زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلوم برخلیک له کبله اعتراض کړی.
چی وضعیت است؟ به خدای تو ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. کلونه کلیگ دل کلیگ هم بوله پر است.
په دی ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو لیدل کیږي چې د پرتګال هیواد د جمهور ریاست د ودانې مخ ته اعتراض کړي. دوی وایي لتیر وو میاشتو رئیس په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړه نه ورسېږي او د موسیقي زده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدی زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنې چې دوی سره شوې وي عملي شوې نه دي او د هرې ورځې په تیریدو په پرتګال کې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقۍ د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوي یو، ډېرې نرمې او غوړې وادې راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوي یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تن زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کومه روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی دلته استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دی، خو دروغ یې وویل ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یادو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي که یې غوښتنې ونه منل شي نورو اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مده وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته یې د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو یې د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین 2 د غازو پروژې کنټرول حکومت ته وسپاره. دا هم په ډیره تفصیل
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان لالارې د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره داده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین 2 د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غازپروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د ګازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین گازپروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې لس ګاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
لا خبرونو ور اخوا
د میدان وردګ اوسیدونکو وای دروختي مرکزونو د کمشت لکبل ل زیات توستوند سره مخامخ دي.
پنځه پته کلن صاحب ګول د میدان وردګ ولایت د نرخ لسوالی د تیمور د سیمه اوسیدونکو دي. ازادي راډیو ته ویل چې د غلط شاوخوا 2000 کورنۍ مشت دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وای خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتر مزل ورسته پر سخت او وجدو لارو د مرکز میدان شار تر مرکزی روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی پورې یو سات لار ده، نیمو مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سیدآباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یو لګړ نه پوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بسترې روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خپل ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سیدآباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم، د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاتو سمونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لري، موږ او د پرسنل کمښت دی. د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 300 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګزر غلی یم، د اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزرب ترمنونه زر ستامینه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شپخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي.
د خوست د سپیری اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لرې پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیری اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل مؤسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
بار کلا درزای درژلای منوی ترموند کڅکای اڅړخل ممونی دویم بازی کوم منده تخلو غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه په داکه نه ده شو.
د سپیری بل اوسیدونکو کجیر ګلوی د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی موسسه کسان د سروي لپاره ورغلی وو، خو مرسته نه ده وروړي.
په تیر شل کالونو کې چې دا تیر نظام و هغه غیر علاقای د دلن، نه مکتب لرو، نه کلینیک لرو، نه سړک لرو، بیخي په ټول افغانستان کې به زه فکر کوم چې دا سپوته علاقه بلانی وی راکړې د غیمونګ علاقه کړه، علاقه تورمند او اڅرخیل او ایروزو په نومه سیمه، بارا گلای په نومه بند سیمه تورمند او منای د ټول علاقې مونږ یې سپره پوتی دي، مشومان به تعلیم دي. او چې په حال زلزله شوې ده، د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کله کومه کو نه دي کړی.
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خان وایي خلکو بیا کې لویر خیمه لګولي او په هغو کې اوسېږي.
بیا خیمه لا کړې دي، بیا خال پونډيږي، بیا ووځي، بیا نه ووځي، کنه هیڅ پور نشته. چه دای شفاتو کو وکو نیک تا شت صدا کما کو کو چه د کیر د پاشه کما سو کو چې میګ سرا کما کو کو چې د کیرین الګ په جوړ کی په سیخی کی په پد کنار شي تا ضرورت لري په پد کنا می خدا شوی کا هغه غونده چې ماجر په بيدار شه خلک نه وچته وی زلدل ار شه نه یو په بيد شهر پر یی نه دی.
د سپیرو سدونکو باغ جیوی په یوای و زړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپناه سنتیاوی نه لري.
شوی دو کسا کسان دا یو چاټ دا نرا دا کرینا غوند څوک ورزویل دي، څوک درزویل دي، کرینا په بل علاقه کې دي غور دا دا بلنګوی دا بلر کوي نرا کزا غور دا ونځه می خل خو نر سپ سی دي خو می په خما کا وزیر یی می په چاټ کو وزیر یی زکه چې کرینا درز دل دي می په خدا کلا جوړوي تو زه می ساده خدای دې پر چې کما کړای شو وای کوی چې نو شي کړو تاسو می تمات نه چوي.
د سپیر ول سوال یو بل سیدون کی حاجی بادشاه ګل خیمه غلا او د پیسې د دې سیمې د زلزلې زپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي.
په تا چلور شي یو سړی نه درلای کرینا رنگ شوی دی، بربوت شوی دی، دا داتا ضرورت لري چې خیمه ته لري، ټټه ته لري، غلې ته لري، پیسې ته لري، ضرورت دغه ته لري. سړک نشته، خراب شوی دی، په اوپی د خلک ډیر په تکلیف دي. مې غوښتل ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په اوپی د بخاره داس نه شي میګویي د خلک انجنون دوه ورشي ولته په خپل سترګو وویني.
که څه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوښتو مالي زیانونو په اړه دقیقه سروې نه ده شوې، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیره کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمېر شپږ دېرش تنه او د ټپیانو تعداد 1,308 تنه خودلای وو.
ځینې موټر چلوونکي وایي چې د لویو لارو د خرابېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تفصیل.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
همتی عمل می خپل دند پری خدا خپل کاری مسیر می بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لوی لار غزیدلې دي ډیر زیانمن شوې دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لار چلول کیږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوی معیارونه یې نه مراد کول نو سړکونه ډیر خراب شول. پر دې لاریو کې ډیر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لوی لار هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډیری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لیږدوي ډیر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه ده او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه بیا بار لیکتوي اړیو چې زیات بار ولیکتو کلک بار کو نو دا بز مو په غټنې وي څنګه ته لو په لوړه دا د ترانسپورټ لکه هم ډیری
و ما نه مسافه به خاطر کې تل قیمت اسو ازنین خل بالا مې
دغه موټر چلون کې په داسې حال کې په لوی ولارو د درنو باروډونکو موټر د تک او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ ورسته بې وزلی زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاری د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.